د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د لبجر سیمې په انتحاري حمله کې 9 تنه وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپلې روانې کتنې په لړ کې د دې هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي او د دفاع وزارت وایي ځواکونو ته یې امر کړی چې له ډیورنډ کرښې د اخوا بریدونو ځواب ورکړي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ ز اجمل اند هرکلی کوم. په خبرونه کې د سر موضوع په کابل ښار کې نننۍ ځانوژونکي چاودنه ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندې څخه د لرې کړای شوي مشر له څرګندونو مو هم خبرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د هغه هیواد له دفاع وزیر سره ولیدل او د بریتانیا ټلګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاونډ ولیږي. د خبرونو تفصیل د کابل امنیتي چارواکي وایي دغه ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ملکي وګړي هم شامل دي. د ویله بعد مرغه موږ په دې پیښه کې تلفات ترلودل چې اووه تنه پولیس وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي او هم تر اوسه د دوو تنو ملکي وګړو د وژل کېدو او د درې نورو ملکیانو د ټپي کېدو راپور راکړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره ځانمرګ برید کوونکي وروسته له هغه له ځان سره چاودیدونکي مواد وچول چې د خیرخانې مینې په لبجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتو د مخه د پولیسو لخوا وپیژندل سو. راپورونه وایي په دغه هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور په پلوي یو رسمي غونډه روانه وه. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د هغه هیواد له دفاع وزیر سره ولیدل. د افغانستان د اجرایه ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله او ماک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قوله ویل شوي چې وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرایه رئیس د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره ویلي چې د دغه ستراتیژي عملی پایلې د طالبانو په وړاندې د جګړې په ډګرونو کې ښکاره دي خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز شغلی عبدالله پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس سره د لیدو پر مهال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي او د یاغیانو پر وړاندې پر مبارزې خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر څلورو سرحدي ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتلي. دا خبر د کونړ امنی قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته کړې ده او وایي چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی.
موږ پر څلورو سرحدي ولسوالیو باندې لکه شلتن، شیګل، اسمار او سرخانو باندې تقریبا 400 فایره د سقلا سلام مرمۍ راغلي دي. د نتیجه کې 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بې ځای شوي دي.
بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ځنډ پرته د ډیورنډ کرښې له هاخوا بریدونو ځواب ووایي خو تر اوسه د افغانستان له لوري د متقابل اقدام په اړه کوم ځانګړی راپور نه دی ورکړل شوی. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د بریتانیا ټلګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاونډ ولیږي. د ورځپاڼې د راپور له مخې دا اقدام داسې مهال کېږي چې بریتانیا د ایراني ولس له برتانوي خیریه کارکوونکي د خوشي کېدو هڅې کوي. د ټلګراف راپور د بریتانیا د حکومتي سرچینو او ډیپلوماتانو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل سوي وایي بریتانیا نه غواړي د نازنین زاغري راتکلف د خوشی کېدو په برخه کې د پیسو په ورکولو کې په مستقیم ډول شکل اوسي، خو دغه سرچینو ویلي چې بریتانیا هڅه کوي د زاغری د خوشی کېدو هڅو د بریالیتوب لپاره د ایران مصلحت په پام کې ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ژمنه کړې وه چې د نازنین زاغری د خوشی کېدو لپاره به هر اقدام وکړي. دغه میرمن د 2014 کال په اپریل کې په تهران کې نیول سوې او د مذهبي تشکیلاتو د ړنګولو د پلان په تور په 15 کاله بند محکومه سوې ده، خو میرمن زاغری دا تورونه ردوي. وروسته له هغه چې د زیمبابوې پوځ د دغه هېواد د پلازمینې حراري کنټرول واخیست، نن په زیمبابوې کې د کړکېچونو سطحه لوړه ښودل سوې ده. د زیمبابوې پوځ پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټولو سوې کړیو پر وړاندې هدفمند عملیاتو بلل. په سیمه کې د روی طرز یوه خبریال دا پېښه یوه ښکاره پوځي کودتا وبلله، خو زیاته یې کړه چې تر اوسه معلومه نه ده دغه پوځي عملیات به کله د 93 کلن موګابي واکمني رسمن ختمه کړي. موګابي له شاوخوا 4 لسیزو راهیسې د زیمبابوې مشري کوي. د دغه هېواد پوځي مشرانو موګابي په کور کې تر څار لاندې نیولی دی. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پالوري چې په کابل کې نن د لبیجر سیمې په ساحه کې یوه انتحاري حمله شوې ده چې 9 کسان وژلي دي. په دې اړه به تفصیلات درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړی شوی رئیس نجیب الله احمد زیوی په اړه یې د ولسمشر پریکړه غیر قانوني ده. د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مو خبرو چې وایي پر افغان خوره د پاکستان د راکټي بریدونو په ځواب کې بالمثل اقدام شوی دی. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې په کونړ کې د هغو بې ځایه شوو له حاله خبر کړو چې د پاکستان د توغندیو له بریدونو نه اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. په امریکا کې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنو په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده پاسه. دوستانو، رپورټونه به چې نن د کابل ښار د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو. دا چې انتحاري حمله بلل شوې ده لبیجر په سیمه کې شوې ده او مرګ ژوبله هم لرله. همدا اوس زموږ همکار خان محمد سین را سره د کابل سټډیو نه دی، د دا موضوع تعقیب کړی دی. سین صاحب، نور بله تاسو واورو.
بله آن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په خیرخانه مینه کې د قصر نوین د هوټل مخې ته یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې یو شمیر پولیس او ملکی کسان پکې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځان وژونکې غوښتل چې د قصر نوین هوټل ته ننوځي او دغه حمله په هوټل کې دننه ترسره کړي، خو پولیسو یې مخه نیولې او ځان وژونکې د هوټل دروازې مخې ته خپل واسکټ او مواد چولی دی. مجاهد د دغه پیښې د وژل شوو او ټپیانو په حکله وویل.
7 نفر از منصبین شجاع پلیس کابل در یادسه شهید شدند و 7 نفر دیگرشان مجروح شدند. تعداد 2 نفر از هموطنان ملکی ما را شهید شه بر ما اطلاع دادند و 3 نفر هم مجروح.
انصب مجاهد دا خبره شیبه مخکې موږ ته وکړه، لیکن وروسته چې موږ ته ټلیفون وکړو و اطلاع راکړه، وی ویل چې د وژل شوو پولیسو شمیر 9 ته رسیدلی. مجاهد دا هم وویل چې پولیسو میړانه کړې چې دا ځان وژونکی نه دی پرېښی چې هوټل د دننه ننوځي، کنه یې هوټل کې په سلګونو خلک ناست وو که ننوتی وی او دا پیښه هلته رامنځته شوی وی. د ملکی تلفاتو شمیره به د دې هم ډیره وه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په دغه هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور پلویانو یوه غونډه هم درلوده. ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې د ځان وژونکي د بدن له غړو نه معلومیږي چې دا څوک دی او پیژندګلوي تر اوسه نه ده شوې. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډیر زیاته مننه سین صاحب. کور مو ودان دوستانو خان محمد سین دو چې له کابل یې د نننۍ انتحاري حمله حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړل شوی رئیس نجیب الله احمدزی وایي په اړه یې د ولسمشر پریکړه غیر قانوني ده. ښاغلی احمدزی نن یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د حکومت له لوري په کمیسیون کې د غیر قانوني مداخلو پر وړاندې ودرید نو ځکه ولسمشر له دندې لرې کړ. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او په قصدي توګه دې ته زمینه برابرول چې انتخابات ترسره نشي هغه تورونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه کړل شوی رئیس پر ولسمشر لګوي. نجیب الله احمدزی وایي دا چې د کمیسیون په چارو کې د حکومت او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د مداخلو پر وړاندې ودرید نو ولسمشر اساسي قانون نقض او د یې له دندې لرې کړ.
لکه څرنګه چې تیر ماښام خبر شوی د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا د مملکت د جلالت پاک رئیس جمهور او د اساسي قانون د ساتون کې لوري تر پښو لاندې شو چې زه اوس هم ځان ازل شوی نه بولم بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توتیا بولم.
ښاغلی احمدزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تېر ماښام ناوخته جمهوري ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کېدو فرمان ورکړ. په فرمان کې دغه شان اړوند بنسټونو ته سپارښتنه شوې چې له ځنډ پرته د ښاغلی احمدزی ځایناستي لپاره وړ کاندیدان جمهوري ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یو شمېر کمشنران د ولسمشر د دویم مرستیال د ګواښ په ترڅ کې دې ته اړ شوي چې د ده د لرې کېدو غوښتنه مطرح کړي. نوموړي دا هم ویلي وو چې پنځو کمشنرانو په یوه لیک کې له ولسمشر محمد اشرف غني غوښتي چې دی له دندې لرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي نجیب الله احمدزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه له دندې لرې شوی دی. د جمهوري ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کار له پیل نه د ولسمشر ټینګار دا و چې هیڅوک د کمیسیون په چارو کې د مداخله حق نه لري. ښاغلی احمدزی د عقرب د میاشتې د 28مې نیټې د غوښتنې له مخې چې د کمیسیون کمشنرانو یې د لرې کېدو په اړه کړې وه لرې شوی دی. د ښاغلی احمدزی د لرې کېدو په اړه د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي. ځینو ترې هرکلی کړی خو ځینو بیا د انتخاباتو د ځنډولو په برخه کې دا د حکومت هڅه بللې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګوښه شوی رئیس وایي د اوسنیو کمشنرانو په موجودیت چې ځینې د ملي ګټو پر ځای بهرنیو کړیو ته وفادار دي د انتخاباتو ترسره کول به ملي شرم وي چې به یې مسؤلیت ټولو ته متوجه کېدای شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو په ځواب کې بل مسله اقدام شوه. د دې وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل کابل اسلام آباد ته خبرداري ورکړه چې پر افغان خاوره د حمله بندې کړي. خو یو شمیر کارپوهان بیا د ملي والی حکومت په ډیپلوماټیک زوف تورنوي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځیانو دغه حمله بې ځوابه نه دی پاتې شوی او بالمثل ځواب ورکړل شوی دی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو ته ویل شوی چې امر ته دې نه پته مکیږي او هغه حمله چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کیږي ځواب دی ورکړل شي.
وزارت دفاع به تماماً قطعاتې کې د سرحد وجود دارد هدایت دادن.
دی وایي د افغانستان دفاع وزارت په پوله کې ټولو موجوده قوتونو ته سپارښتنه کړې چې که هر څوک فیر کوي ځواب دی ورکړي. له دې پرته چې ورته امر وشي او که څوک دا کار نه کوي افغان نه دی. او دویم دا چې افغان حکومت له پاکستان سره اړیکه نیولې چې دغه هیواد خپل اندښتونه ودروي. ښاغلی وزیری وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو مسله له ملګرو ملتونو، امریکا او ناټو سره هم شریکه شوې او افغان حکومت پاکستان ته د دغو حملو د درولو په اړه خبرداری ورکړی. نوموړي پاکستان ته د افغان حکومت د خبرداري په اړه زیات جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار پر ځینو سیمو د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کېږي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو دانګام، شلتن، خاص کونړ اسمار او مروري باندې د پاکستان لوري راکټي بریدونه شوې دي. د نوموړي په خبره دغه حمله له کبله 250 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. له څو کلونو راهیسې د پاکستان لوري پر افغان خاوره راکټي بریدونه کیږي چې په نتیجه کې لسګونو تنو تمرکشوب له اوختي او سلګونو نور له خپل سیمو بې ځای شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه په ختیځ کې د سرحدي لیوادو قومندانۍ نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. اخوا د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د ملي والی حکومت پر ډیپلوماټیک ضعف تورنوي. لړډلې صدیق ساحل آزادي رډیو ته وویل
افغانستان هغه ضعفونه چې ډیپلوماټیکو چینلونو په سلسله باندې تر اوسه پورې ناکام پاتې دی. اسلام آباد سره په دې نتیجه نه ده رسېدلې چې تاسو ولې د افغانستان خاوره
نوموړی وایي که څه هم افغان ځواکونه د تجهیزاتو له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي خو په کار ده چې په جدي توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي. د ښاغلي ساحل په خبره افغان حکومت باید د بالمثل ځواب سربیره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم مراجعه وکړي چې په دې توګه د دغه مسلې لپاره دایمي حل لاره وموندل شي.
و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونه په کونړ او ځینو نورو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې بالمثل اقدام کړی دی. اخوا د کونړ په 15 ولسوالیو په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوز څه کم 500 د توپونو ډزې کړي دي چې لامل یې تر 200 زیاتې کورنۍ نورو ځایونو ته په سخت باران او یخ هوا کې کړه شوي دي. روحلان وري په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له شولتن څخه را کډه شوی میرافضل ازادي راډیو ته ویل
زمانو میرافضل د ګربو شوین کې د شولتن ولسوالۍ او د دې ډز وډز هغه ما را ماجر شوی دلته او تقریبا د 3 ورځې وشو دي چې راغلی او هیڅ د ګولې لګې په کلی کې پاکستان طرفه
میرافضل او نور کورنۍ یوازې خپل سرونه له مرمیو څخه سوری ته کړي. مال د کور سامانونه او هر څه ترې په کورونو کې پاتې دي. دوی اوس د مرکز اسدآباد اړوند د څاګي او نورو سیمو کې خپلوانو کره اوسېږي. په یو کور کې چې د هستوګنی 2-3 کوټې لري پکې تر لسو کورونو اوسېږي چې اواز خزي او ماشومان هم پکې نزایږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په څاګي کې ازادي راډیو ته وویل چې په 13-14 ساعتونو کې د پاکستان پوز په 15 ولسوالیو نږدې 500 د توپونو ګولۍ راوښتلې دي.
شیګل اسمار او سرکانو باندې تقریبا 460 نوی فایره د ثقل سره مرمۍ راغلي دي. د نتیجه کې 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بې ځای سوي دي. همدا اوس تاسو وینئ
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د امنیت قومندان او یو شمیر رئیسان څاګي ته د بې کوره شوو خلکو سره د مرستې دپاره تللي وو. والي د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل
222 کورنۍ کډوالۍ ته مجبورې شوي دي د خپلو کورونو څخه راوتلې دي او تاسو ګورئ چې په دې باران کې په سختو شرایطو کې دلته د مهاجرت یا د بې ځایه کېدو ورځې شپې تېروي. حوادثو د ریاست د انکشاف جهات ریاست د سرې میاشتې د ریاست د مسؤلینو په هلو ځلو باندې دوی ته په وخت رسیدګي وشوه او د هرې کورنۍ سره خیمې کمپلې او هایدروجن کیتونه خرما غذایی مواد غوړی وریجې دغه ابتدایي کومکونه ورسول شول او نور به موږ هڅه وکړو ان شاء الله چې دوی په مناسب ځای کې ځای په ځای کړو.
که څه هم چې تیر شپه او نن ورځ د کونړ د سرې میاشتې حوادثو مهاجرینو او د کلیو پراختیا او بیا رغونې د ریاستونو لخوا د یادو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو یو اندازه مرستې وشوې خو په دې سخت باران او یخنۍ کې دغه کورنۍ دې ته ورته نورو زیاتو کومکونو ته اړتیا لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپلې روانې کتنې په لړ کې د دې هیواد له لوړ رتبه امنیتي او دفاعي مقاماتو سره کتلي. ښاغلي عبدالله پرون ناوخته د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت له سلاکار ایچ مک ماستر سره له تروریزم سره په مبارزه او د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په موضوعاتو غږېدلې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغان حکومت اجرایی رئیس د دواړو هیوادونو اړوند پر امنیتي او دفاعي مسئلو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو د ملي امنیت له سلاحکار جنرال ایچ مکماسټر سره په لیدنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د هڅو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې او بحثونه وکړل. د اجرایه ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل د عبدالله عبدالله او د امریکایي مقاماتو د کتنو او خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله په ټویټر پاڼه هم راغلی چې مکماسټر ژمنه وکړه چې امریکا به د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ په رڼا کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو او ډیموکراسۍ د تقویت لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د سپینې ماڼۍ امنیتي سلاحکار ویلي امریکا او متحدان به له تروریزم سره د مبارزې او د تروریستانو د پناه ځایونو په منځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه راست د متحده ایالاتو د دفاع له وزیر جیمس ماتیس سره په کتنه کې له تروریستي ډلو د هیوادونو د ملاتړ د ختمولو، له افغان پولو بهر د تروریستانو د پناه او روزن ځایونو د منځه وړلو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله په فیسبوک پاڼه راغلی چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په اړه د ناټو تړون له وروستیو ژمنو هرکلی وکړ او هغه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د کلک ملاتړ او د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته یو ښکاره پیغام وباله. له امریکایي مقاماتو سره تر کتنو وروسته تمه ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د جمعې په ورځ په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم په یو امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي. په دې امنیتي کانفرنس کې د شاوخوا 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون کوي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته کاغذي تذکیرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکیرې نه دي اخیستي. دغه ریاست وایي د دوی د اټکل له مخې شاوخوا 10 میلیونه افغانان تذکیرې نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت لوی ریاست د راتلونکي کال د عمل له میاشتې هغو افغانانو ته د تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. دا اداره وایي د دې کار لپاره د افغانستان جمهوري ریاست او وزیرانو شورا ته د یو ټولیز کمپاین طرحه سپارلې چې له مخې به یې هغه خلک چې کاغذي تذکرې نه لري تذکرې ورکړل شي او تر څنګ به یې د برېښنایي تذکرو فورمې هم توضیح شي. د نفوسو حوالو د ثبت د ریاست وایان روح الله مزید پنجمې پر ازله ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تذکرو درلودونکو کسانو شمیر ونه خود خو وی ویل چې د دوی د اټکل له مخې 10 میلیونه وګړي بي تذکرې دي.
موږ هغه اټکل چې کړی دی تقریبا 10 میلیونه نفوس یا اتباع د افغانستان د اوس تذکرې نه لري. نو د دوی ته د تذکرو د ویش په اړه موږ وغوښته چې دغه کمپاین ترسره کړو او دغه 10 میلیونه نفوس ته کله چې موږ دغه تذکرې کاغذي ویشو په عین زمان کې تر څنګ دغه زمونږ بل پروسه هم ترسره کیږي. یعنی 10 میلیونه نفوس تیار هغه فورمې د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه دکوي.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست باید په هرو 10 کلونو کې د تذکرو د ویش ټولیز کمپاین ترسره کړي. خو د ادارې د 1353 لمریز کال رئیس دا کار نه دی کړی. له دې وړاندې په ډیرو احصایو کې د افغانستان د نفوسو اندازه شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي ښودل کیږي. افغان چارواکي وایي د تذکرو د ویش لپاره لومړی په لرې پرتو سیمو کې کمپاین کوي او بیا د حمل له میاشتې نه د سرطان تر وروستۍ نیټې پورې ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته تذکرې ورکوي. د نفوسو د حوالو د ریاست وایي په دې سره په یو وخت دوه کاره ترسره کیدلی شي. هم خلک د طبیعت له تذکرو برخمن کیږي او هم د برېښنایي تذکرو لپاره چې ویشي وخت نیسي فورمې ویشي. خو له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په یاد شمېر سره وګړو ولې تر اوسه له تذکرو اخیستو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او د طبیعت تذکرې یې نه دي اخیستي. د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال وایي دلته ډېرې داسې ستونزې دي چې له مخې د لرې پرتو سیمو خلک د تذکرو اخیستلو ته چندانې اهمیت نه ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل دوی تر ډېره له داسې ستونزو زوریږي چې له دولت سره ځان رجستر کولو ته هم لیوالتیا نه لري.
تذکره اخیستل مطلب دا ده چې مونږ په یو ډله کې شامل شو، یعنی د افغانستان یو غړی شو. په داسې حال کې چې هلته د خلکو د امنیت اړتیا نه ده پوره، د خلکو بدني اړتیاوې نه دي پوره، ځکه د خلکو ستونزې ډېرې دي، له خلکو سره ذهنیت نشته، ده د سواد کچه ټیټه ده.
نوموړی وایي د تذکرو د نویش پلاتر ډېره په دولت ده او باید د خپل حاکمیت په پراخولو سره دا ستونزه هواره کړي. ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې حکومت ته ښایي لکه د نورو هیوادونو په څیر له پیدایښت سره سم خپل وګړي راجستر او ورته د طبیعت تذکره وویشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د کور یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه یوې هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. په ورته وخت کې د دغه کور نور غړي بیا وایي د افغانستان جګړه قومي نه بلکې د باطل په وړاندې د حق جګړه ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور چې له یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه جوړ شوی وای د افغانستان سوله او جګړه په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. د دغه کور مسولینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل په افغانستان کې هغه محل سوله راتلای سي چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه په خپلو کې سره هوکړې ته او ورسیږي. د سیاسي ګوندونو د کور غړي او د واحد افغانستان ګوند رئیس محمد عمر عیار وای کچېری بهرني هیوادونه وغواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي نو د نړۍ ځواکمن هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا، روسیا، چین، هند، پاکستان او ایران دي د افغانستان د جګړې په ختمېدو کې په خپل منځ کې هوکړه وکړي.
زمونږ سوله تضمین شوه میتنه
هغه وای هغه محل سوله راتلای سي چې ټول هغه هیوادونه یو توافق ته سره ورسیږي. له هغه پرته دښمنانو او تروریستانو ته وخت ورکول دي او نشو کولای تلپاتې سوله ولرو. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او یو شمېر مطرحو سیاسي چیرو د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو هغه مهال په افغانستان کې سوله راتلای سي چې د افغانستان له پولو بهر د تورستي ډلو ځالې له منځه یوړل سي او پاکستان د تورستانو په له منځه وړلو کې صادقانه همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي تر کومې چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال توافق رامنځته نه سي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې به کوم ځای ونه نیسی. د چارو کارپو محمد امین فرهنگ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای دا تاییدوم تر کومه چې د نړیوالې ټولنې له لوري په ځانګړي توګه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو قاطع تصمیم ونه نیول سي د افغانستان ستونزه ځای ته نه رسیږي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډېره مېړانه او صادقانه ډول جنګیږي خو شاید حالات همداسې دوام پیدا کړي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور دغه شان د افغانستان جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه وبلله. ویل د افغانستان جګړه قومي نه ده بلکې بهرني ابعاد لري. د دغه کورغړي او د افغانستان د ملي سولې ګوند رئیس شاه محمود پوپل په دغه ناسته کې وویل د افغانستان جګړې قومي ګڼل یوازې یو شخصي نظر ده.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ستړی مته جوړې پخیر محمد موسم نه هلمند ولایت نه سرباز خبر کوم. ما ویل د هلمند ولایت امنیه کومنانی د سربازانو او د افسرانو ماشونه نه صداولې وزن د لوی تسخیص نه څوک یو باندې په بل باندې د سي ځینې عسکران په جنگ کې زنګیږي په خواران چې د نه د کیر ما جنې ولا سوي یاد اخی د ازمور ماشونه امتیازات 3015 افغانۍ هغه څه وخت راکړي هغه کهمرسي او هغه حاکم ماشونه راکړي نو مو وخت مه ضایع کړم د خدای په امان موږ اختر لوړ پړ چاوات پروازي وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دغه دی دغه د غزنی د صبر پر لار باندې دغه کوم ساتلین چې دغه واوره د کبر سمستره دی پر دغه نه باید دولت سره ګرځي باید یو لار سره برابر کړي نو کوم دا پیغام ورسې دی مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زاجی ما مزاره تک د سرپل ولایت او سیدم کې تخمینا شلش بکیږي چې طالبانو دغه د نامنی د واسطې څخه د دربار دولسون د خوشحالۍ د ولسوالۍ څخه تخمینا 15 زره څلور زره کور رماجر سوی راغلي دي. یو سل کور تخمینا په دغه کې دي په تاشګزار کې دي چې سروې سوی ده توسه چا کم مسجد په مګنه دی ورسره کړی نو دی او مات ګرد ورځ د ماجرینو ریاست توخلیت ولاړی څوک نشته چې څه کومه کور سره وکړي. دا خلک به سرپناه دي د څوک شي نه لري د خوراک شي نه لري تلتاکو کمپل شي نه لري کوچنیان په یخ کې تر سهاره پورې ناستي. خو خبره دغه ده چې باید د خلکو سره څه کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېری. السلام علیکم.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې یو لس تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې نه پولیس او دوه ملکي وګړي دي. دی وایي و پولیس او درې ملکي وګړي په همدې پیښه کې ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره ځان مرګ برید کوونکي وروسته له هغه له ځان سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې مینې په لبجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتو دمخه د پولیس له لورې وپېژندل سو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او د غیوات له دفاع وزیر سره ولیدل. د افغانستان د اجرایی ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله له مکماستر او جیماتس سره په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتې دي چې لسګونه کورنۍ او خلک له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د بریتانیا ټلګراف رسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت چمتووالی نیسي څو ایران ته څه باندې 400 میلیونه پاوند ولیږي. د رسپانې د راپور له مخې دا اقدام داسې مهال کېږي چې بریتانیا د ایراني ولس له برتانوي خیریه کارکوونکي نازنین زاغری د خوشی کېدو هڅه کوي. تکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغه دوه متضاد وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوی دی. او وروسته له هغه چې د زیمبابوې پوځ د دغه هېواد د پلازمینې حراري کنټرول واخیست، نن په زیمبابوې کې د کړکیچونو سطح لوړه ښودل سوې. د زیمبابوې پوځ پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټولې سوې کړیو پر وړاندې هدفمند عملیات وبلل.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل تفصیلی په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو. یوسف خان زدرانې دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه لیک لاسلیک شو. دغه لوبې د راتلونکي میلادي میاشتې په 15، 10 او 11 نیټه په شارجه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په قربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان او آیرلند د کرکټ بورډونو ترمنځ په هوکړه لیک 13 ورځ وروسته شو. دغو دواړو بورډونو د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو له هغې وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان لیو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ برابروي. د متحد افغان په نوم د فوټبال لوبډلې د کابل ښار د لومړۍ درجه لیګ اتلولي وګټله. دا لوبې چې درې میاشتې مخکې پیل شوې د متحد افغان لوبډله وتوانېده چې د 9 امتیازونو په درلودلو سره د اتلولۍ او د بارک ځوانانو لوبډله د 28 امتیازونو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر راوپی ازادي راډیو ته وویل نوموړي دواړو لوبډلو د کابل ښار راتلونکي کال فوټبال غوره لیگ سیالیو ته هم لار پیدا کړه. او دا چې لشپک دیش کال انتظار او سیالی ورسته د پیرو ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال جام ته لار ومنده. د پیرو د فوټبال ملي لوبډلې په یو بیساري سیالی 13 ورځ نیوزیلند ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه، او د 2013 میلادي کال د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبېدو مزل یقیني کړ. د فوټبال نړیوال جام راتلونکي کال د 2 لوبډلو په ګډون په ماسکو کې ترسره کیږي. په پام کې ده چې د دوغو لوبډلو ترمنځ د سیالیو قرعه‌کشي راتلونکي میلادي میاشت وشي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونه وړاندې کو چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی دی. د خبرونې وروسته خبری ریپورت راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده امارات او قطر د عسکر واستول د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. د دې وزارت د ویان رستیال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د جګړې په ډګر کې د دښمن ځپل لپاره د بهرنیو پوځونو له تجربو ګټه اخیستنه اغېزمند دي. تفصیل خان محمد سیند راوړي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنیو او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کماندو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د بیان مرستیال جنرال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او وویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیوړی استادان او ښوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنش وای وس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکی او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هاغو شپاړو زرو عسکرو کې شامل دي چې ناټو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټد پریس له خبري آژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسکر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوونکو شمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دغه هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغو 14,000 عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاري ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
قطر
یا ځینې نور اسلامي هیوادونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک دغه خبر شانګیري، ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کلیوي خو د ناروغیو کچه راکموي، لبل پلاوه د سیمې د ښکلا سبب هم کیږي. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه موده وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه له موږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکوونکی اسدالله شیرزای دی. د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف لیدارې سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام هدف یې څه دی او له څه وخت راپدې خوا دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي ها یا CLTS هم ګورته وایو یو نوښت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیز توګه د تړباسي ترڅو په بشپړه توګه په خلاص فضا کې د رفاهیت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي ترڅو په خلاص فضا کې د رفاهیت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپل په خلاص فضا کې درفیاجت په لمنځوړلو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحه یا CLTS پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي ترڅو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ صحه په برخه او همداراز د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراعاتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي کچیرې دوی او یا دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاص فضا کې رفاهیت وکړي یا همدغه خپل رفاهیت ته دوام ورکړي، دوی او دوی ماشومان ماشومان به د مختلف امراضو په خطر کې اوسي، یعنی د مختلف امراضو سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکنډي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکنډي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی و او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري، چې مونږ فعلاً یو ولسوالي یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلي نومیږي هغه په خلاصه فضا کې د رفع حاجت کولو څخه یو پاک ساحه اعلان کړی ده.
دا چې تاسو د نیلي ولسوالۍ په خلاصه فضا کې د رفع حاجت څخه پاک ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او که د سیرتو وای څومره کورنۍ دلته اوسیږي؟
د ټولو کلی شمیره خو په دې ولسوالۍ کې 90 کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9,903 کسان دي. مجموع کې 15,200 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي.
تاسو څه ډول په دې وتوانیدئ چې هغه د کلی خلک هم له ځان سره همغږي کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دوی لاس سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتوانیدئ؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکوو او خلک دې ته اړ باسو تر څو هغوی خپله دا خپل یو مسؤلیت وګڼي، د دې یعنی په خلاصه فضا کې د رفع حاجت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په هغې په ضررونو باندې پوه شول، دوی بیا خپله دې ته مجبوریږي تر څو دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي، دې ته اړ ایستل کېږي یا مجبوریږي تر څو خپله مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کنارابونه جوړ کړي، هغې ته انکشاف ورکړي، د هغې څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعت. نو کله چې خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامداره شکل باندې، یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل توصیه هم مرتبی او په دا پروسه به تداوم پیدا کوي.
بله، په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راته وایئ چې له کومو لارو نه تاسو کار واخیستئ تر څو دغو سلوک ته بدلون ورکړئ؟
مختلفو لارو نه. موږ خپله د دې لپاره منولونه جوړ شوي دي، رهنمودونه ورته جوړ شوي دي، په مختلفو میتودونو سره موږ مخکې ځو تر څو د خلکو دغه سلوک تغیر وکړي. د کلیو په سطح باندې فیملی هیلت اکشن ګروپونه دي چې د خزینه جوړیږي، هغه د خزینه ګروپونه دي چې هغوی ټریننګ اخلي، هغوی ته روزنه ورکول کیږي، د صحي په باره کې صحي تعلیمات هغوی ته ورکول کیږي تر څو دغه ګروپونه بیا نور خپل گاونډ کې نور خلکو ته د صحي په باره کې معلومات ورکړي. کلیو مخور کسان، هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي، هغوی ته د حفظ صحي او نظافت په باره کې معلومات ورکول کیږي، پروګرامونه هغوی ته نیول کیږي او په منظم شکل باندې زمونږ کارکوونکي دي چې په خپل په ولایتو کې هغوی کار کوي، دوی په منظم شکل زی پروګرام تعقیبوي، د پروګرام د تعقیب لپاره هغوی ځي، هغه ساحو ته د خلکو سره ناستې لري تر څو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیرات راوستل شي.
تاسو وایئ چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکې ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده، څه رقم هم دا سروې وکړه، څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده؟
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو نو هلته زموږ سروېګانې ترسره کیږي، زموږ کارمندان ځي، تعداد د فامیلونو او نور هغه موضوعات په سروې کې دی هغه ترسره کوي. دا غي نه وروسته بیا موږ عملی کار په هغه ساحه کې شروع کوو، د خلکو سره لیدل دي، نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کېږي د نظافت او حفظ صحي په برخه کې. کله چې دا ترسره شي بیا دا غي نه وروسته خلک دې ته اړ ایستل کېږي چې هغوی کنارابونه جوړ کړي، ځانونه د پاره هغه کسانو چې لري هغه په هغه مسون او صحي شکل باندې برابر کړي، مثلا د لاس مینځلو د پاره لاس مینځلو اوبه پاکې اوبه برابر کړي یا د صابون څخه استفاده وکړي. بیا دا غي څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هغه ولایت کې د مختلفو ریاستونو څخه لکه د جوقا ریاست ته، د معرف ریاست ته، خپل د سیاست امیر ریاست ته، دا کسان زی یو مشترک کمیټه جوړیږي. دوی زی ګوري چې واقعا هغه کله چې مونږه پاک اعلان وو واقعا په دغه کلی کې تغیرات راغلي دي کنه دي، آیا خلک د پاکو کنارابون نه استفاده کوي کنه کوي. بیا دا کمیټه دغه کله تاییدوي چې دغه کله زمونږه یو پاک کله وي. نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږه پاک اعلان کړه دغه څخه وروسته د مختلفو ریاستونو نمائندگان وټاکل شول، هغوی بیا سره لاړل ولسوالۍ وکتل چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیارات سره چې مونږه په نظر کې نیولې برابر ده کنه ده. نو دا غي د لیدلو نه وروسته دا بیا تایید شول چې دغه ولسوالۍ یو پاک ولسوالۍ ده. دا غنه وروسته موږ دغه ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړل.
بله، تر اوسه چې تاسو د بشپړې فضل صحي پروګرام پلی کړی دی، که څه هم تاسو په خبرو کې څه څه ویل، هغه ډېرې غټې لاسته راوړنې موږ راته وایي.
په ټولیزه توګه د دایکنډي په ولایت کې د نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا ټول ونه ویکلي دي چې دغه ټول ونه ویکلي پاک اعلان شوي دي. په دې ټولو کلیو کې خلک اوس د مسونو کنارابونو نه استفاده کوي او هغه د یو صحیح ټول اصول چې دي هغوی مراعاتوي. په نیلي ولسوالۍ کې تقریبا 440 نوي کنارابونه جوړ شوي دي، خلکو نوي ورغول. د کم وخت چې دغه پروګرام موږ شروع کړی دی تقریبا 3,300 ونه وی کنارابونه مسون شوي دي، یعنې پخوا موجود خو په مسون شکل باندې نه، اوس هغه کنارابونه انکشاف ورکړل شوي دي او مسون شکل ته اړول شوي دي، چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 15,000 1000 کناربونه په دې ولسوالۍ کې خلک مسونه کناربونه استفاده کوي. نیلی په ولسوالۍ کې تقریبا 415 پېته مخاور کسان او مشرانو ته د نظافت او حفظ صحه اړوند روزنی ورکړی دي، دا غوی معلومات هم زیات کړی دي، او هغه صحی کاری ګروپونه چې ما مخکې یادونه وکړه تقریبا 500 میرمنو په شاوخوا کې موږ هغوی ته هم دغه د نظافت او حفظ صحه په اړه زده کړې ورکړي دي. اوس د نیلی په ولسوالۍ کې خلک د حفظ صحه په مراتبولو سره په خلاصه فضا کې رفیع حاجت نه کوي، هغه عادت چې دوی هغه عادت د منځه تللی دی. اوس ټول خلک د مسونو کناربونو نه استفاده کوي، نو کله چې دې خلکو د مسونو کناربونو نه استفاده وکړله او په خلاصه فضا کې رفیع حاجت ترسره نه شو، هغه پخوا به چې کومې ناروغیانې د دې نه منځته راتللي، نو هغه ناروغیانو په کچه کې کموالی راغلی دی. د ماشومانو مړینه، د ماشومانو په ناروغۍ اخته کېدنه، مثلا د اسهالاتو موجودیتو چې پخوا ډېر زیات و، اوس د هغې کچه راکمه شوې ده، یعنې د هغې په کچه کې په عمومي صورت سره کموالی راغلی دی.
د دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دایکنډي ولایت کې فعلا هم زموږ یو کاري ټیم موجود دی، هلته هغوی کار کوي. موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دایکنډي ولایت یوه نوې ولسوالۍ چې شهرستان ولسوالۍ ده، هغه موږ تر خپل پوښښ لاندې راوړو او هلته خپل کار پیل کړو. همداراستا په نږدې راتلونکي کې به موږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نورې چې یو د خاش ده او بله د کشم ولسوالۍ ده، هغه به هم پاکې ولسوالۍ اعلان کړو، او خپل د بامیانو مرکز په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې هغه به هم د یوې پاکې ولسوالۍ په شکل باندې موږ اعلان کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه مرکه اوریده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیر بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسېږو، نفسم قید کېږي، مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل بجې کېږو،
ولا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډېروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوې دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له زینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي، ځای ځای کینی دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ککړی. ورو ورو به وخېځم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یوه کور کالي مینځلي، په تناب اواري بیرته شمال ورنه وړي. او شمال زیات ده دلته. وروره، نوم دې راته وایه.
نوم یې مېمن نعیم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کېږه، د خوشالۍ ګره ټول کال نسې مشکل دی. ډېر مشکل دی.
ستړی شوې؟
خو ستړی شوم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلې؟
دلته خوازې لپاره. د خوازې پسه کوو.
دا شیان دې څه راخېځول؟ دا وسایل د خوازې لپاره داري؟ څومره په سختۍ راوخېځول؟
دا خو په وږم راوړل په وږ باندې.
په وږه دې ټول راوړل؟
هو کنه، مجبوري ده کنه. لاره ګره چې خراب ده کنه، موټر لاره نه لري.
پوره یو سلو شل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالي په تان وښکارېدله چې لرګي ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
دوه کاله کېږي. څنګه نه د غره ځوان خوند درکوي؟ کړې بد تېره ځي
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامي
کامکې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومان هم د لاندې کته کېږي؟ ته خپله کومه کته سوې دي لاندې؟
څومره درته سخته ده چې کښته کېږي دلته؟
جی زه بیخي کښته کېدی نه شم، سخته ده نو څه وکړم.
ولې تاسو له کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یم، خو د خاون مې دی، سخر مې دی، خوښه مې ده. خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کاما کې ده؟ دلته غره ته راواده شوې؟
دلته راواده شوې یم.
اوس دغلته په دغه غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده نو څه وکړم.
ستړی کېږي؟
ستړی کېږم، خو داسې ستړی شي چې بیخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکي شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې انګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوای چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغه حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
راتب ته مې ډېر نه تللی، دوه وارې به تللی.
د جینه چې کښته سې نه شوې کښته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کښته کېدلی، لاس یې نیولی او کښته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه چې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کښې دوه وارې تللی، نه شم کښته کېدی. ډاکټر ته مې چې بوخلو وي دا خو مړ
نه ورځې پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شه، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کړل دوه پیره، نور کته نه شو. بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی دا ماشوم. د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردي هم وه، دا لاره بیخي یخی واولی وه، پوهېږي؟ یخی واولی، یخ دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. د لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او ولورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
موږ سره وختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه سي راتللی. تاسو مجبوره چې دلته خر څه راوړئ، مثلا اوړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دم وایي زه راخېجوم، رقم ته په دمه چې دغه غره باندې چې راخېجم یا خو د بازار سومانی که نه، بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته دلته ناسته یمه چې ودرېږه د ما دمه لږ راسته شي. مشکلاتونه ډېر مشکلاتونه دي، خورې که درته وایم ته به ووایې چې آفرین دی چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت چې ته لري که نه.
داسې ویل کېږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زه اوته پکې یو که نه، دغه د سینمای پامیر د غره شا، دا ډېره زیاته یخه ده. اوس له یخ نه راته ووایه، دلته کله چې هوا سړه سي منی سي څومره دلته یخي؟
والله دونه یخي چې بیخي چې داسې باندې وځي ته وایه چې داسې په مخ مې غومبسې کې ناستې. اما منډې وهې کار دې زر کوي، زر راځه کور ته ځه. بیا ما د خسو په غته ودي نو زغال واخله سندلۍ کېده مغونه وکه وکه چې ما د ژمي ده که خس واخلي مثلا خوراک ته چی نه پاد کي خوراک واخلي پوښاک ته چی نیخي ډېر دي مجبورۍ ژوند داسې تېروي.
معمولا مریضي خو حتمان له سړي سره یي که نه خامخا. کله چې مریضېږي په دغه غره بیا څنګه کښته کېږي تر ډاکتره چې ځي؟
والله دونه په مشکلات کښته کېږم چې داسې په دمو دمو سبۍ چې جګېږم دې رقم ته مې املایي چې بیخي لکه چا چې مرمۍ خوړلي لګېدلي زه لاس نیسم زه جګېږم.
داسې وخت نه که کیسه راته وکړي چې ډېره سخته مریضه یا سخت مشکل دې درلوده، کور هم داسې په غره کې ته ډېره زیاته په تکلیف کړې؟
والله یو ورځې چې کښته شوم بیخي چې ما ته یې له فشار شه که دا فشار کښې ځمې ډېرې خاوند مې ویلې چې نه شم کښته کېدی، بیخي پښې مې ډېرې خوږې دي، ځان مې ډېر تبم فشار شه. ما چې بیخي مړه شم هم نه فشار کې وایي د تا درد ګوره شدید او د تا دا غیرت ګوره چې ته دونه غیرت اوس د ټول متوجه کېږي که نه که د چا فکر نه کوي. اما زه په دیوال مې لاس نیول، لاس یې راکړه استا 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 ډاکتر ته چې لاړم په ده مریضۍ کښې قصه یې وکړه دا به د وخته را رسولي او داسې کور م جیږده.
اوبه څنګه ده؟ نل پایبلۍ کښې شته؟
نه نل لاسنګ کېده، څلور څلور کوره پایپ کشکي بیا سړی خپلي.
څنګه اوبه خو به کوم وخت نه وچېږي؟
والله وچېږي، ژمی بیا اوبه وچي.
بیا څنګه کوئ؟
بیا دونه واړه واړه ساتنه دایوانان ته ورکوم نه لاندې بمبی را وړي. داسې وخته چې دا بمبه م خراب خرابش و فارس گاندیج بود نیلان دیا بم با آقام خرابش و این لگی خوب لیسته نگیره.
پدی کور که دو کوتی دی دیدی کور دی میرمنی بخواره چه یوه کوتا لحد زیاد خشته ده لمده ده نمی کش کره خدا کوتا لمده ده؟
زیر بستره نبیده آسته چی رنگم پرسوده که هم پرویشت یه پش
یوه قالی نه ده، یو پلاستیک ده لاندې پسې پلاستیکي بوجۍ دي
نده خشته دم دسې مرسۍ مرسۍ یوازې پرېږدي یعنی اسکه سوگل باشه دی چی شی بویده که نه طول دی نم بوی
غر دوم را لون دارو چنگه
دست یه لون آقا پرتا پا پرتا ده که نه نگه نم طول او بل کشکی ده خود تیگه ده برخم خواه ده کشکی نه ده ده کورم لون ده خو بیاد دی رخم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلافتی از سر بکی خوانه سیم دی بلی خواه بسیم دار طول الان ده
اوس را وتلو اویلیتا پایلی کی او دانی خای تشنابم دی رخت نیز دی یو تاش دل او بوډک ده او د سی خکاری چی بسوری ده تاسو دره توی سی دی کاسه چیرته کوي
اویلی کی دا اویلی کونچ کی کی وغه راځم د سی گاز ور وخت ترسه ما
مشکله
دته ور وخت گاز دته یې
خای وکه من به چې دې نه اړینه او ټول هغه
شه آشپزخانه ایز لرینه ایز نه لرینه
دلته خو شمال زیات ده کله چې بیا گاز لګې څنګه شمال نه ګل کی بیرته
شمال ګل کی
مخکل چې گاز ور وخسته کنه الهاتی هم دانه شمال و هلای ته شمال ده
شمال و هلای ده دلته من خالی که من خالی لان نه ور وخستم سه او غش و ور کم شه چه کم شه نسه بفتش بفتش لان من خال ور وخستم
دی ور وخسته
دی لان هغه پایتون کې کړه
ها و دا د سوځې دلې ده
دا زین ټول وسوځې ده چې وسوځې ځتی نن تاسو ګل کاو چې خو جی ګل لس کیلو گاز پایپم نتا کړه
هغه ور وخسته
چې بخت هغه ور وخسته هغه چې ور وخسته لور می مقالی ګندل رام نه کړه الا مور چې ور می وخت دا یشته دا لاس دون الا لاس تر څه سره دا لاس پر نه سونه ور وخسته دا په ازمات ګل کم سګانو چرکی
په دی ویلې کې و نام ست فکر کوم دا به سمارا د چینارونه ده
د چینارونه
او اوس په نړۍ جوړې سوي ځکه منه ده شمال ده یو یو په نړۍ دلاندې راتويږي تاسو دې ونی ته وبل کومه کوي سره لګی ځان ته خپل نه چیر اورې دا چیو
مثلا دا پیالو بو راچو د سیدی اشی چی دا کاشو بی دا راچو په دې اړه قام ته اکل
د شکیل اخ واخې بیا یو بلستونځ هم یاد بی چی دوی ور سره مخ دی دا سه پاسې ګو نفسم قید 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 کیږي مثلا خاله ور باندې راځي خاله مثلا و په مشکل به جګ کیګو زما فشارم جګ دی مثلا شکرم جګ دی فشار سبيم جګ شوي ټول د مشکلات راځي وې دې مثلا کثافات خرابې دی دلته مثلا تشنابونه اشه راضی دو دو جیک دی ما باندې راضی د منګه باران همه سکی ولا ټوله مسکی تاسوونه کاږي چې باران راضی بوې ته مثلا کسبات ټول دلته راضی دلته ډوډۍ وخره بوې خو دلته راضی الا بوې راغی واغه دروازه کلا که مثلا ترکی شادر کلا که چې بوې رانش د سیمه خلاص نشه
د اسلام له نظره د همسایه په عذاب کول لویه ګناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وایي چې ټول خلک یو دبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته په کار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات راګزاروي نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي دلته نور کسان اوسیږي حداقل کرامت انساني څه شو حداقل هغه نظافت محیط او بیعت څه شو چې په کار دی هغه کسان چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي خصوصا هغه کسان چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غونډه جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي نو دوی ته په کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی یا داده چه دوی تشنابونه پا داس یا سیستم سره جور شویده چه متاسفانه واوره او باران وشی نو نور کسان چه لانده وسیگه متضرر کیگه ده هم خلاف کرامت انسانی ده عوام دارنگه خلاف صحت اسلامی ده نو دوی تا پا کارده چه ده خپل تشنابونه پا داس یا سیستم جور که چه حد اقل التا نظافت مراعات چه او نور کسان ده تشنابونه لکبله متضرر نشه
قدر من دوستانو تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پا غرونو که وسیدل دی دوی پده لکه شکیلا داس میرمن و چه پا غره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکه ماشوم مرشو او خپلای روانی مشکل پیدا کرد دا شکیلا پا چیر دیر نور میرمن همشتر چه لوار تا استونزو سر مخ دی پدی اله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پا استونزو زان خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو